په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته هر کله ډېره برخه یې د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو ښځه او درې سړیان د طالبانو د یوې محکمې لخوا شل درې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولی دي. دغه بنسټونو په درو وهل غیر انساني او ظالمانه کار بللی، خو د طالبانو حکومت یې ننګه کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. افغانستان او ایران د ریل د همکارۍ د پراختیا هوکړه لاسلیک کړه. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړه پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شوه. د خبر له مخې د هوکړې له مخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خواف هرات د اوسپنې پټۍ د پراختیا او د ورېښمو لارې د بیا پرانیستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بې پورز د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف پر ریل پټلۍ د توکو د لیک را لیک بهیر پیل شو. د سالنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبانو حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې ندی ویل شوی چې پر دغه پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسله والو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسله والو په برید او له هغې وروسته نښتو کې نه سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پېښه کې د درې نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسله والو له برید وروسته تصفوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول پنځه برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسله والو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي ماسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. دغه اعلان څه کم دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم د هېواد د مالي وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د څو غونډو په نتیجه کې پاکستان او IMF اعلان وکړ چې دواړه لوري پر یوه پلان سره سلا شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاري کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیویني په می میاشت کې یو قانون توشه کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي چې پر دې اقدام د بشري حقونو مدافعانو، ملګرو ملتونو، نورو جنسیت خوښونکو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډېره برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې انګټونکي ملالې یوسفزی وایي هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملاله یوسف زید نړۍ له مشرانو وغوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډېره کړي. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل، افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د انجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل، د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school.
لس کاله مخکې میلیونونه افغان نجونې ښوونځیو ته تللې. د هرو دریو ځوانو ښځو له ډلې یوه یې په هنتون کې وه. خو اوس افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل او د تېر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 129 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالې د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبرې وکړې. هغې که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخصې خبرې ونه کړې، خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي.
ملاله او ملګري ملتونه پوهیږي چې دا یو هیله او خیال نه دی، بلکې د بشر اساسي حق دی. موږ باید په واقعي ډول د حق ټولو ته ورکړو او څوک ترې بې برخې نه کړو. د هرې کچې مشران چې دي باید د ملالې خبرې واوري او پر تعلیم پانګونه وکړي. دوی همدا اوس باید دا کار وکړي.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوې چې په ظاهره یې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبې له نایجیریا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وکړې. بل لور ته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. پر دې موضوع اسدالله لودین د چارو له شنونکي قیس زهیر سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان هڅه کوي چې د عصري علومو پر ځای دینی علومو ته ارجحیت ورکړي.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادی ستونزه د تعلیم د انجونې و صد نارینه چې د شزهی عصري علوم سره مخالفت لري. خو افراطی مفکوره، افراطی تندروی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجون عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظهیر صاحب طالبان په یو ډول د انجونو دینی مدرسې د ښوونځیو بدلې بولي، دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجونو مدرسو ته زمینه او شرایط برابروي ولې یې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان غواړي چې نړیوال سره یو لوبه وکړي او وښيي چې دوی جنسیتي تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. په اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس شي و خلک په هغه روښنایي ته ورسیږي، و هغې تر څنګه غواړي په نوم دی چې موږ مکاتب خلاص کړي دي چې انجونو ته یا هلکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطي تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی وښيي چې موږ مکاتب یا ښوونځي انجونو ته یا خلکو سره معمانیت نه لرو.
په ننګرهار کې د انجونو یوه لویه مدرسه پرانستل شوه چې 1200 انجونې پکې په یو مهال زده کړې کولی شي. مسؤولې ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د ښځینه ښوونکو لخوا مختزي. له ښوونځیو سره یې توپیر پسې کېدی.
مډرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې موږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاده ډله وګورئ، دوی وایي چې موږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم سلحامیز نه کاروي. هدف یې دا دی چې هغه هم په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علوم سره، دا یو دروغ د ماست دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات رانوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکتبو، ښوونځیو، په پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادان ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افرادګرایي مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاروي و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د ملاله یوسف زیدی وروستیو څرګندونو په افغانستان کې د دینی مدرسو پر مسلې د چارو له شنونکي سره مرکه وه، او بخې د چارو له شنونکي قیس زهیر سره مرکه وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو بارانونو ګلۍ او طوفان یې کښتونو او باغونو ته ډیر زیان رسولی دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا ځمکې یو فصله دي او هغه هم ورته ګلۍ، شدیدو بارانونو او طوفان په نشت حساب کړي دي. دوی له حکومت او مرستندویو مالي ماسو د مرستو غوښتنه کوي.
د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي د چنګاښ میاشتې د برکېدو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل ځمکې یو فصله دي او کوم کښتونه چې پکې کارلی وو هغه توپان او ګلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډل ولسوالۍ کې هم ګلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي، او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدونکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندویو مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مدد غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکې کړې دي او د هغوی لپاره ګاډنه کړې شوې ده. انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کون کلي کې هم سیلابونه راغلي وو، هلته هم تلفات اوښتې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، ګلۍ او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوبل اړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په هلمند کې بیا خلک د ګرمۍ له نوې څپې څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه تقریبا 45 درجو ته رسېدلې او دغه راز برېښنا هم نه لري.
میرویس اخلاقی هم دی هلمند ولایت هلمند کې ګرمي خو کیا سره زیاته ده او بیا نن خپل د دوو درو کورنیو ته موږ ورغلو ګو د دولړې پکې وسله د کوشنا کفګانه ده. دلته په هلمند کې ډېرې ارمني کورنۍ ته شپې سبا کوي د ګرمۍ ته نه کولر لري، نه پکه لري او نه هم یترې لري چې د استفاده ځینې وکړي.
زه محمد الله د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ. ګرمي خو داسې ګرمي د وروره چې یوه غرمه مو نه کوشنیانو خوب کړی نه مش کړی دی. کولر دوغونه ضد نه لري، هر څو نږدې سو مناکه دوغونه تاثیر پر سړي کوي، یوه غرمه هم خوب نه دی کړی. او د برق برابر چې سو برق په مساکلاته په 4-5 شپو کې شپږ شپو کې یوه شپه راځي، هغه هم لاړ سي وراسي لاړ سي وراسي، برق خو مې لیدلی نه دی.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې له لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانچي واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاړې دوله ګواړ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوی لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتیوادری مرکزی کلی اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخیستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترال لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویه کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی که امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادرخان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقی زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا یې په خپله پلارنۍ کلي کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونی برخه کې مخبل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بېلابېلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادرخان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونخوړل شي وبه نړۍ شي. لیبی خبرچا وروسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیس او نرگس سحاق. لومړی به داخلي سحاق شعر سره واورو، بیا به داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانۍ لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وي د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګۍ لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردی لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کیږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لیږلې نرګس ګلې مسافر لالی ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه.
لاغلی سحاق څخه مننه. اوس هم بل شعر د بل شاعر شیبې گهیس شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او چایخی په لاسو دی چا په پښو باندې نکریزه. انی میں نہیری کی دش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انی میں نہیری کی دش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے، د کلی ما خامیا ولی ہوا شور د نشتا چنگوینه که خوده با پلاسو بانده نکریزه. کلی ما خامه یا ولی هاگ شور ده نشته چنگوینه که خوده با پلاسو بانده نکریزه. و دانو زمانه شوا پا نقشونه که هم فرق ده، دانو زمانه شوا پا نقشونه که هم فرق ده. شیبه با همو دیوست پا نخرو بانده نکریزه. اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه، او چایخی پلاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیس څخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
عالم ګل سحر څه باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
البته دغه ځای تغییر او د دندې او د نورو
یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خدا غشي ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپل کړې مې د منتالر په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړې دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپله وایسئ چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مې وویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي سړی مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده
خپله په باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کښې که پیشرفت وینې د یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم ما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دي چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې ښه به دا یې د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د دوی د نور د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوي څه ورکړم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې خپلې ټولنې ته ارایه کړم ښه نه دي ارایه کړې که نه وی به خو ښه نه دي ارایه کړې ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پیشلا څېړنې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو دوی څه ډول قوانین وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي. ما هدف دغه وجدې بخکار کوم یو بل کار چې موږ دلته تیمنی کار کوو البته هغه هم په نیمګړی فاته ده. دغه دی المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې په ټول دنیا کې به داسې نه وي. دا سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال یو ډېر وطن دوست سړی و عبدالوها باریان دی په المانیا باندې ډېر پوهېده دلته تحصیل کړی و. ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته دی دته مو ویلي و د چې په دلیل به ځوانه زوی بیا پښتو کمه یو څه برخې مې پښتو کړې. دا یو ډېر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډېر چې شعر ولیکم یا د ادبیات په نورو برخو کې کار وکړم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
ساسه پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېری ضرور دي او مهم دي. لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یمه، تر کله به داسې بې سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډېر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډېر کار نه کوي.
بالکل نګیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعاً تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعاً دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستوونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې مې ځان مصروف کړی و. شاید لیلی هم دغه.
لالم ګل سهار څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډې کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه. له حال احوال وروسته یې کړل، نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغره د وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم. بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. لکه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم. پرته له دې چې وپوښتې موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویشته کړندلار نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو د تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې د لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګی دوموپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې نا وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې به هر وخت راغی نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاو کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنګ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول زلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستی د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شوایم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری زل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ږغ پیلېږي.
پا په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کنډو کې لتیرو او یا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي، موسیقي پکې غږول کېږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. ځایي خبریال او د سیمې اوسیدونکي مینوال شینواری چې د میلې ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وویل دا میله چې د ځایي خلکو د مینې او روایاتو د ژوندي ساتلو ښکارندوی کوي، خلک یې پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
او یا کله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواری ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازت دي، ښځینه وو ته پکې اجازت نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې وي. او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه، دغه افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تېښته وو، خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکو د نړۍ هغه کوتونو له هغه که داخل دی که بهر دی، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینواری وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا خو ځای دی، یو ښه موقع ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتنو میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپورټ سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکور ونده تشوم خودنه
پیالے مسکورا وندے تشوم خودنا نصیب بدل وندے قبل وما خودنا نصیب بدل وندے قبل وما خودنا پیالے مسکورا وندے تشوم خودنا پیالے مسکورا وندے تشوم خودنا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان مڑا ہوند نڑوندے زندان نڑوندے تیروں خود نا زندان نڑوندے تیروں خود نا پیالے نسکوروندے تشوم خود نا پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نا تندیا مت وندے لگوما خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مت دن پیالے نہ سورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نا تندیا مات وندے لگوما خود نا چہر میرا تزما سا جڑوا پکے بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہرو میں خود نہرو ہیرو 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 خود نہرو ہیرو ہیرو خود نہرو ہیرو ہیرو خود نہرو ہیرو ہیرو خود
یاد تصویر خالا تیرو ما خود نہ پیالے پیالے نسکوروں دے پشو ما خود نہ پیالے نسکوروں دے پشو ما خود نہ